ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گرانوردونکو سړي مشه د وایس اپ امریکا ډیو ریډیو په دغه ساته خبری خبرونه کې درته یو وار بیا سړي مشه وایو. نن د خالی ورځ د کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده. دا په پاکستان کې د شپې 9 افغانستان کې 8 او د امریکای په سرخار واشنگتن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دي. گرانوردونکو په دغه ساته خبری خبرونه کې درته زه رحمان بنره
او زه محمد اکرام
اول سړي مشه وایو او د خبرونو سرټکی درته وړاندې کوو.
د افغانستان حکومت لخوا په افغان او پاکستانی ترانسپورټرانو د نوی ټیکس پر ضد په دریم ورځ هم احتجاج روان دی او د پولي دواړه اړخو ته په سلګونو ټرکونه د مالونو ډک ولاړ دي. د پاکستانی ترانسپورټرانو یو مشر ډیو ریډیو ته وایي
دا په لوګان نایجر ټیکس لګول افغانستان نن والا او دارو والا په لوي او ګاړو والا پیسې نور سره مې ګاډي ورته ولیاړ دي.
او یو وار به بیا درته وایم سم وخت په پاکستان کې د شپې 8 افغانستان کې 9 بجې دي. او د امریکا سر نږدې هېټي کې راغلي د میتیو په نوم سمندري طوفان له امله د مړو شمېر 900 ته رسیدلې. په زرګونو بې کوره شوي دي او هېټي ته نږدې د امریکا په څلور ریاستونو کې صدر براک اوباما بیړني حالات اعلان کړي.
او د امریکای ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ لس کاله پخوانی یو ویډیو مخې ته راغلی چې پکې نوموړي د ښځو په اړه سپکه خوله خوځولي. د ریپبلیکن پارټۍ یو شمېر مشرانو د تازه ویډیو په سر په ټرمپ سخت نیوکې کړې دي او ډانلډ ټرمپ په خپلو خبرو معافي غوښتې.
اوس بخښه د خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان او پاکستان ترانسپورټرانو د افغان کسٹم چارواکو لخوا لګول شوي تازه زیاتی ټیکسونو خلاف په دریمه ورځ احتجاج جاری ساتلی دی. د افغانستان د کسٹم ادارې افغانستان ته اوختونکو کاروباري ټرکونو باندې په وروستیو کې د لینډ کسٹم په نوم باندې مالیه لګولې ده. افغان او پاکستانی تاجرانو د دغه ټیکس ورکولو نه انکار کړی دی او د دې له وجې د پولي دواړه اړخو ته دا وخت د سامانونو ناډک په سلګونو گاډي ولاړ دي.
په خیبر پختونخوا صوبه کې پولیس چارواکو ویلي دي د محرم په میاشت کې د امنیت سم ساتلو په خاطر د پیښور په ګډون د صوبې په ټوله حساس علاقو کې د پولیسو څارنې سیوا کړې دي. هلته پرون په کراچۍ ښار کې پولیسو ویلي وو د القاعده بری صغیر د کراچۍ امیر په ګډون یې د لاکانونو ګرځول شوو ډلو لشکر جنگبی او صفای صحابه نه ترهګر نیولې دي. چارواکو ویلي ترهګرو د محرم په میاشت کې کراچۍ کې ترهګرې منصوبه جوړوله. د محرم په میاشت کې شیعه مسلمانان جلوسونه وباسي او مذهبي غونډې کوي. د ځینې سختدریزه مذهبي ګوندونو چې د وهابي یا سلفي مسلک منونکي دي د شیعه مسلک منونکو سره سخت اختلافونه لري. په پاکستان کې د شیعه مسلمانانو په مذهبي غونډو وړاندې هم حمله شوې دي چې زیاتره وخت یې ذمواري د پاکستان طالبان مني.
د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د هند لخوا د پاکستان سره ګډه سرحدي پوله په مکمل توګه بندولو کې څه نقصان نه ویني تر څو چې دواړه ملکونه د خلکو تګ راتګ او تجارت لارې خلاصې ساتي. نوموړي دا خبرې په داسې وخت کړي چې هندوستان د جمعې په ورځ ویلي دی به د کال 2018 دسمبر میاشت پورې د پاکستان سره خپله سرحدي پوله په مکمله توګه باندې اتړي چې د تونلارو د هند بلکې لاندې کشمیر ته د تلو مخه ونیسي. سرتاج عزیز ویلي د هندوستان دغه ګام عملي کول به یو ګران کار وي. د هند بلکې لاندې کشمیر په اولی سیکټر کې په یو پوځي مرکز د تونلارو د حملې وروسته د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې د سخت تاوتریخوالي ښکار شوې دي. او د افغانستان په فرا، کندوز، بغلان او هلمند ولایتونو کې د افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. د فرا او بغلان ولایتونو د امنیتي چارواکو په وینا تر دې دمه له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې چې د دې ولایتونو مرکزی ښارونو ته نږدې روانه ده یو کم 50 وسلوال او 15 امنیتی ځواکونه وجلې شوې دي. رپورت پی د افغانستان نه د ریډیو خبريال حقمن روان راکوي.
د ننګرهار ولی ویانه تبلا خو ګیانی لا ډیوې سره په خبرو کې ویلی د دې ولایت په چین او هسکی مینه ولسوالیو کې تیر شپه ایتلافي ځواکونو هوایی عملیات تر سره کړل. د خو ګیانی په وینا د ایتلافي ځواکونو په تر سره شویو هوایی عملیاتو په ترڅ کې په چین ولسوالیو کې 9 د ایش وسلوال او د هسکی مینه په ولسوالیو کې 15 د ایش وسلوال وژل شوی دی. خوګیانی زیاته کړه دی بهرنۍ ځواکونو په دې هوایي عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبل نه دا وخته. د ایش وسلوالو تر دې دمه د وختو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې یوونه وړاندې په چین ولسوالۍ کې په ترسره شویو هوایي عملیاتو کې افغان حکومت د ولسو د ایش وسلوالو د وژل کېدو ادعا کړې، خو ځایي خلکو وژل شوي کسان ولسی خلک بللي وو. حکمل روان امریکا غږ ډیوه رادیو کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
لاتینی امریکای ملک هیټی کې سمندري طوفان میتیو تر دې دمه 900 کسان وژلې دي او زرګونه خلک یې بے کوره کړي دي. په غربي لیکه پروت د سیمې دغه غریب وطن لا د 2000 د زورورو زلزلو د جوړپونو څخه راوتې نه وو چې یو بل قدرتي آفت ورله مخ په بله واړه وو. یو ځای کروندګر ګپرارډ ډیپلوس وایي فصلونه اغواګانې ختم شو او هیڅ راسره پاتې نه دي. د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه هیټی کې د طوفان نه نږدې 800 خلک اغېزمن شوي دي. دلته په امریکا کې د صدارتي زغل کې ولاړ زاړهپالی ګوند امیدوار ډانلډ ټرمپ د پلویتوب څخه د ګوند ځینې مهم مشران په شا کېږي. تیره ورځ د ډونالډ ټرمپ په کال 2015 کې ریکارډ شوی هغه ویډیو مخې ته راغلی چې پکې هغه د ښځو په حق لاس پکه خوله خوځولې او ورباندې د جنسي حملې ذکر کړی دی. څه وخت چې ټرمپ دغه خبرې کولې نو د اوسنۍ ښځې میلانیا میړه وو. په ایوان کې د نمایندګانو سپیکر پال راین ویلی دی هغه د ټرمپ دغه خبرو پرې باسلې دی او وایي په ریاست ویسکانسن کې د ټرمپ لپاره کېدونکې یوې روایتي غونډې ته به نه ورځي. د پالران څخه علاوه د نورو مشرانو هم د ټرمپ سره په صدارتي انتخاباتو کې د ملګرتیا نه کولو اعلان کړی دی او د ټرمپ د بیان غندنه کړې ده. ټرمپ د جمعې په ورځ جاری کړي بیان کې ویلي دي چې په دغه ویډیو د چا زړه ازارېدلی وي هغه ترې بخښنه غواړي. دا ویډیو او خبر واشنگتن پوسټ نومي اخبار خپور کړی دی.
ویکیلیکس د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار هیلری کلینټن ګڼ شمېر نور ایمیلونه خپاره کړي دي چې پکې د امریکې کاروباري بازار وال سټریټ ادارو ته د تقریرونو مسودې یا لیکونه شامل دي. میرمن کلینټن وایي د مهمو تګلارو په مسلو اولسی او شخصي موقف یا دریځ ضروري دی. یو شمېر امریکایان فکر لري چې هیلری کلینټن د اعتماد وړ نه ده. د هیلری کلینټن پخوانی حریف د ډیموکرات ګوند برنی سانډرز د پارټۍ دننه صدارتي انتخاباتو په وخت د نوموړې نه غوښتنه کړې وه چې د وال سټریټ ادارو ته خپلې ویناوې خلکو ته ښکاره کړي. رپورټونه وایي میرمن کلینټن ته د دغه تقریرونو په سر 40 میلیونه ډالر نه زیاتې پیسې ورکړل شوي.
او هلته د امریکې د بندونو چارو وزیر جان کیری ویلی دی په شام کې په هوایي بریدونو کې د عامو خلکو په نښه کولو د جنگي جرمونو په سر دی د دمشق او ماسکو نه پلټنې وشي. کیری دغه غوښتنه د جمعې پر ورځ د واشنگټن په سفر د فرانس د بهرنیو چارو وزیر جان مارک سره د لیدو په وخت کړی دی.
عراق کې د کورد پېشمرګ ځواکونو د داعش تندر وډلې نه په جنگ کې قبضه کړی جنگي سامان د نمایش لپاره اخوده. ځای خلک دې ته د داعش عجایب ګروي. د عراق په دوهوک سیمه کې اخودل شوی دغه سامان کې په سلګونو بیلابیلې وسلې په بمونو کې استعمالیدونکو اوسپنې د داعش د نظریه کتابونه او نور سامانونه شامل دي. کورد ځواکونه وایي دوی تمه لري دغه نمایش به د داعش خار د داعش نه د موصل خار واپس اخستلو لپاره غټ پوځي عملیاتو شروع کول وړاندې د دغه تندر وډلې پوځي صلاحیتونو او جنگي تګلارو پوره معلومات ښکاره کړي. او د ترکی چارواکي وایي د انقره خار سره نږدې دوه تنلارو هغه وخت په ځان پسې تړلي بمونه والو زول کله چې چارواکو دوی ته د ځان حواله کول وویل. په حمله کې صرف دواړه تنلارې په خپل وجلې شوې دي. رپورټونه وایي ځان مرګي برید کوونکي چې فکر کېږي یو سړی او بل خزو د غیر قانونا ډلې کردش ورکرز پارټي یا پی کے کے سره تعلق لري چې د درې لسیزو راهسي په ترکی کې روان یاغیتوب په شا لاس لري. چارواکي د دریم ممکنه مشکوک تن لټون کوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. زو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تورخم سرحدي پولي اړخته هلته کې د افغانستان او پاکستان ترانسپورټرانو د افغان کسټم چارواکو لخوا لګول شوی تازه ټکسونو خلاف په دریم ورځ خپل احتجاج جاری ساتلې دي او وایي دوی د وړاندې نه ډېر ټکسونه ورکوي او نور ټکسونه ورکول نه غواړي. رپورټ په هم دغه ځای نه د ریډیو خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
په تورخم کې د پاکستانی او افغاني ترانسپورټرانو نه د هغوی له اړخه اعلان شوی احتجاجي کاربندیز په اړه ترلاسه شو معلوماتو له مخه نن په درېمه ورځ هم د تجارتي توکو نه ډک او ځینې تش په سلګونو ګاډي د پولي دواړو غاړو ته د دې له وجې ایسار شوي چې د افغانستان ګمرک بیا کسټم ادارې تورخم د پولي د لارې پاکستان له اړخه افغانستان ته داخلیدونکو واړه تجارتي ګاډو باندې د خاورې یا لین ټکس لګو کړی او دا اولنی ځل دی چې د افغانستان حکومت له اړخه په دغه نوم دغه نوی ټکس ولګول شو. د نوی ټکس لګولو د اعلان سره سم پاکستانی او افغاني ترانسپورټرانو د احتجاج په توګه خپل واړه ډک او خالي ګاډي د پولي دواړو غاړو ته ودرول او د خپل کاربندۍ په اړه د پاکستانی ترانسپورټرانو تنظیم مشر حاجی عظیم الله ډیو رادیو ته وویل
دا په لوګا نایجر ټکس لګول افغانستان نن والا او دارو والا په لوي او ګاړو والا پیسې نو سره مې ګاډي ورته ولیاړ دي ترانسپورټرانو ورته ته زونه تیش کارو ټکس اخلي زونه خپل خبر نه خپل لارې خپل
د حاجی عظیم الله په وینا د ټیکس ختمولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیزه تجارت بیا بحالولو په غرض د افغاني ګمرک چارواکو او افغاني ترانسپورټرانو ترمنځ خبرې اترې دوام لري خو دغه راپور د چمتو کولو تر مهاله کومه حتمی نتیجه مخته نه راغلی. د یادونې وړ ده چې سخت کال په اول د جون د پاکستان حکومت لخوا په افغانانو پاکستان ته داخلېدو په اړه د ویزې شرط لګو کولو او وروسته د تورخم په پوله پاکستان اړخته د یو مرکزي دروازې جوړولو په اړه د دواړو ګاونډي هیوادونو دونو ترمنځ تاو تریخوالی لوجه د 13 سالورو میاشتو رئیس څو واره د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتی اړیکی متاثر شوی. پاکستان د خپل اړخ افغاني ترانسپورټرانو ته چاله بچ په خوا فقط د روټ پرمټ په اساس پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکوله هم اوس د ویزې شرط ایخی او د سپتمبر تر اخیره نیټه ورکړی شوی میا تر سره کېدو نه پسې اوس ورلې وزل بیا په دغه میاد کې یو میاشت اضافه کړي. پاکستانی او افغاني ترانسپورټران ادعا کوي چې د دواړو هیوادونو لاړخه پورته کړی شوی دغه ګامونو له وجې که یو اړخ ته دواړخیزه تجارت ډیر متاثره شوی نو بل اړخ ته د دواړو هیوادونو تاجرانو ته هم درانه مالی تاوانونه رسیدلي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
پاکستان د وزیر اعظم د بندلو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د هند سره ښه تعلقات غواړي او په افغانستان کې امن د ټولو په ګټه دی. په وروستیو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تعلقات ډېر سخت او تریخوالي سره مخ دي او هندوستان په پاکستان تور لګوي چې دی په دغه هیواد کې دننه ترهګرو سره کومک کوي چې هغه په هندوستان حملې وکړي. همدغه شان تورونه افغانستان په پاکستان پورې کوي او پاکستان وایي دی د ګاونډیانو سره ښه تعلقات ساتل غواړي او د ګاونډیانو د هیواد خلاف د ترهګرو کومک یې کله هم نه دی کړی. ولوی په خپل ذاتر هغره د لاسا د مشکلاتو نه تیریږي. رابیه پیر یو ریپورت راکوي.
هندوستان د پاکستان سره تړلې پوله تر کال 2013 پورې په مکمله توګه د سیلکولو پریکړه کړې ده چې پاکستان څه عملی نه ده ګرځولې. خدا هم وایي چې کچری پر څه خاص سایونو د تک راتګ لپاره پوله خلاصه پرې شودل سي نو نوره پوله تړل څه مسله نه ده. د هندوستان د کورنیو چارو وزیر راجنات سنگ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان سره تړلې د 3000 کیلومتر څخه زیاتې پوله په مکمله توګه د سیلکولو لپاره به موثره طریقې خپلوي چې پکې کې به دا جدید ټکنالوژي استعمال هم شامل وي. دوی دا هم ویلي دي چې د کال 2013 دسمبر تر میاشتې پورې به پر پله په مرکزي او ریاستي کچه د څارنې نظام هم معرفي کړی سي او بارډر سیکورټي ګریډ به هم جوړ کړی سي. د هندوستان د دغه ګام په عکس العمل کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سرکاري ټلویزیون سره یو مرکه کې ویلي دي
پریکٹیکل تو نہیں ہے لیکن اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں کیونکہ ہم تو یہاں سے ویسے بھی کراس بارڈر ایکٹیویٹی اب قریب نہیں ہے
صفی کر قوم چ پر دے عمل نے سیکھے دے خو کچری دوی دا غواڑی نو دوی دے ضرور وکھڑی بولے چی دی اڑختہ پر پھولیم بل اڑختہ تک نستا دوی زیادہ وی چی کچری دا دوڑو اڑخونو دا تک راتا گو تجارت لپارا پر پھولو چا خاص سائنو وٹا کلسی نو دا پاکستان او دا ہندوستان ترمز نو را پلا تھڑل چا مسلانا دا سرگندہ دی وی چی دا کشمیر پا معاملہ او بیا دا ہندوستان لاڑخ سرجیکل پر دونو دا دا واپس دا دوڑو حیوادونو اڑی کی نوری هم کڑکی چنی سوی دیم او پا تیرو رازو که دا پولو سره نزدی او سیدون کو خلگو محفوظ زایو تا تک هم پیل سوی ووم دا پاکستان نیوازی دا هندوستان بلکه دا افغانستان او امریکا سره هم دا تیری سمودی راهی سیم اڑی که دا تاوتر خوالش کردیم او دا پاکستان پا پارلیمان که مخالفه گندونه پر حکومت تور لگوی چې د ناکام بهرنی تګلارې له وجې پاکستان په نړۍ کې یوازې کیږي. همدغه معامله تیر ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ کې کېدونکې د پاکستان د سلامتیا په اړه خصوصي غونډه کې هم راپورته کړې سوې وه چې پکې د فوج مشر جنرال راحیل شریف هم موجود و او ویل سوي چې پاکستان به د کلادم تنظیمونو د برداشتولو له وجې په نړۍ کې یوازې کیږي. خپل په دغه مرکه کې سرتاج عزیز هم د افغانستان سره تاوتریخوالی ومني او د دې سبب هلته سی واقع دونگی کڑکیچ و بلی
ظاہر ہے کہ اس میں بھی ریسنٹ دنوں میں کچھ کشیدگی آئی ہے کیونکہ وہاں پہ خانہ جنگی بہت بڑھ گئی اور ان کی توقعات تھیں کہ ہم کسی نہ کس طریقے سے بات چیت طالبان کی ان سے کرا سکیں گے
دا هم ویل چې افغانستان د پاکستان څخه هیلی لري چې په څنګه څو توګه د دوی خبرې د طالبانو سره وکړي سي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د دوی په هڅه تیر کال د افغان حکومت او د طالبانو تربنځ خبرې هم سوي وي خو دا خبره ته د طالب مشرانو ملا عمر د وژنې د رپورټونو او د ملا منصور د وژنې له وجې سیان ورسېدو ولې چې سداسي عناصر موجود دي چې نه غواړي چې دا خبرې کامیاب سي. سرتاج عزیز ویل چې په دې اړه کیوسی چې خپلې هڅې کوي او افغانستان ته هم پکار دی چې طالبانو ته د خبرو لپاره واضح پیغام ورکړي خو بل اړخته افغانستان پر پاکستان د خبرو لپاره د غیر سنجیدګۍ تورونه لګوي او وایي چې پاکستان د دوی پر مځکه جنگیدونکي د طالبانو ملاتړ کوي. افغانستان دا هم وایي چې د پاکستان د دغه رویې له وجې د کیو سی جی کردار هم اوس خاص پاتې نه دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو رادیو، اسلام آباد.
دیو رادیو دا که واری چی ایمیل راو لگی نو زمگا پتا دادا divaradio@voanews.com زمگا ایمیل پتا ودا سی لکی deewaradio@voanews.com چی دا سی بے لکی voanews.com
در وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے دو پاکستان دو ارستیو ورځو کې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې په داسې حال د تاو تریخوالی ښکار شوې دي چې دغه دواړه هیوادونه امریکې ته هم ګوري چې کم اړخته د امریکې پالیسی یا تګلاره زیاته ټیټه ده. په ورستیو کې د پاکستان یو مرکزی مشر مشاهد حسین سید چې د پاکستان پخوانی د اطلاعات وزیر هم پاتې شوی دی او د قاف ګوند سره تعلق لري د واشنگتن ډی سی سفر کړو. نوموړي په یو شمیر تینک ټینکس یا د سړنو ادارو کې ویناوی هم کړي چې د پاکستان په میډیا باندې راغلي دي او ویلي دي که چرې امریکا پاکستان ته هغه عمر اهمیت نه ورکوي نو د پاکستان سره نورې لارې هم شته. نوموړي روس او چین طرف ته اشاره کوله. د دې سره زمونږ همکار افتخار حسین خبرې اترې کړي او افتخار حسین دغه حال زمونږ همکار رحمان بوریری ته ویلي.
په یو څلورو موضوعاتو باندې ما د دوی غږونه چې دي هغه خوښ کړي دي. په دې مرکه کې چې دی ځینې داسې نوې خبرې هم شته دي. اکثر سیاستمداران چې خبرې کوي نو هم په دغه موضوعاتو باندې زاړه دریزونه او هغه زړی خبرې چې دی هغه وړاندې کوي. نو راځم دغه ته چیرې اوس د پاکستان چې کوم پوځي اسټابلیشمنت ته هغوی د خپل ستراتیژیکي اهدافو په سیمه کې یو نوې پته چې دره منځته کړې ده د څېړنکارانو په نظر، او هغه دا ده چې په کشمیر کې کړکیچ وي او دغلته ور لګېدلې وي د دوی په وینا، نو په کابل کې څنګه امن راتلی شي؟ اوس تاسو یعنی د کابل امن یې د کشمیر سره تړلی دی، مطلب دا د دینه ما پوښتنه وکړله چېرې د دینه ستاسو مطلب څه دی؟ آیا که چېرې کشمیر مسله نال کېږي نو تاسو به د کابل په امن کې رول نه لوبوي یا کابل کې به امن ناراضي کېنه؟ مونږ په پوهه کې نو د جواب سودا سره راک.
If you settle Kabul and Kashmir is burning, then India-Pakistan tensions will remain and that will lead to an India-Pakistan competition, rivalry, even a proxy war. It will destabilize.
دوی چې کچره فرض کړه په کابل کې امن راغی او کشمیر مسله لا رواني، نو د دې مطلب دا چې پاکستان او هندوستان ترمنځ امن نشته، نو دوی به د خپل اهداف لپاره په افغانستان کې د خپل ګټو لپاره چې دی په مقابله کې وي، نو کیدی شي چې پراکسیز هم جوړ کی. پراکسیز هغه چې هغه تنوي چې ته په اوګه باندې ټوپک کېږدې کارستاوي خو اوګه داغه وي. نو دغه سیزونه کمنګ وګورو وړاندې هم په پاکستان دغه تورونه پاتې شوي دي چېرې دی په افغانستان کې د سیاسي اهداف لپاره چې د خپل رول لوبول غواړي. بیا د دینه منګه دا پښتنه وکړه چې تاسو خو یعنی پاکستان ټول نړۍ ته دا باور ورکړو چې ګینه په افغانستان کې د امن کنجی چابی کې لیستاسو په لاس کې ده او دغه کار هم تاسو کولای شئ، نو تاسو او قتل چې دغه خبرې ترې ناکامه شوې پاکستان ته دا سیخکاریږي چې په شاشه وي دي، نو تاسو نه غواړئ چې ګینه پاکستان مخلص نه؟ نو دې جواب سدا سره کړی دي.
Now a quadrilateral consultative group, the QCG, Pakistan, Afghanistan, China and the United States. And Pakistan successfully brought
the وی چې دا سندا بلکې اوس خو یو سلور الخیزه ډله جوړه شوې ده، چین دی، امریکا دا، پاکستان دی، افغانستان دی پخپلا، او بل دی وی چې منګه افغانستان په من کې خپل رول لوبولې دي، منګه د خلق طالبان افغان حکومت او دا نور ټول ډلې په مری کې راوستل کې منول په میز باندې، او د اغې نه ورستو بیا یو کار شو غدا چې د مولا عمر د مرګ خبر چاخپور کو، او د دغه تور د د په وینا چې د په هندستان لګي یو سړی په کراچۍ کې مرشوي دی، او د هغه زی پاتې کېدل او اړیکې د دوی دی ور سره، خو هغه تور بیا په هندستان باندې لګو. یقینا بیا د دوی نه دغه پښتنه منګه کوله چې د حقانی ډله چې دا هغه داسې یو موضوع ده چې تر اوسه پورې پاکستان په د نړیوالو تورونو سره مخ دی او د امریکا سره چې کومې اړیکې دي، نو په دې باندې سوازحه داسې صفائی نه ده ورکړې چې ګینه پاکستان ولې د حقانی ډلې سره خپلې اړیکې نه ختمول غواړي. نو دې دا خبره کوله چې حقانی ډله په اړه باندې د امریکا پالیسی هم سړې راوازه نه ده، دی هم کنفیوز دي، کنګس دي، ځکه چې کله وی خبرې ورسره کوو کله وی چې نه کوو ورسره، دا د وینا وه. No,
we arranged talks between the Haqqani network and the United States in 2011 at the request of the United States and during the Murray talks on July 9th
دی وی چې په مری کې څنګه خبرې شوې په کال 2011 کې د طالبانو د نورو دا چې کومې ډلې دي فریقین دي پکې، نو په دغه موقع باندې په بل کمره کې د حقانی خلک هم ناشته مونږ راوستیو د خبرو لپاره، خو او د امریکا په وینا مو راوستیو. نو دې دا وی چې مونږ ته اکثره واضح پیغام نه ملاویږي چې ګنې څه کول دي. نو یو خبره څرګنده ده چې ګنې د حقانیانو خلک د دوی سره روابط لري او دغه ځای دغه خوره باندې موجود دي یقینا. بیا چې د امریکا او پاکستان ترمنځ چې کومه بے باوري ده اوس روانو حالاتو کې، کومنګ وګورو په کانګرس کې هم داسې بیلونه رامنځته کیږي چې پاکستان د ترهګرې پر ضد چې دی د ترهګرې مرسته کوونکې هواد دی وګرځولې شي. دین علاوه په افغانستان کې چې کم کردار او هغه هم امریکا سره مطمئنه نکړه چې کم خبرې ورته دوی کړې وي، او په سیمه کې نور ډیر داسې شیانو دوه اړخیزه یا په سیمه ایزه کچه چې کم پاکستان لسه کولو هغه تر سره نکړه، نو امریکا تخکاریږي چې پاکستان کې په حکومت کې دننه مختلف فکرونه او سوچونه دي، نو هغه پوز دی، هغه سیویلین حکومت دی، او د دوی اهداف هغه سي نه دي کم چې امریکا غواړي. نو لهذا هغه پالیسی یا تګلارا او بے باوري چې دی واپس هغه ځای ته تللی دي. نو په دې باندې بیا دوی خبره وکړه چې ډیر هدفونه چې کوم دین واغه یو دی.
I think there are areas of convergence, counter terrorism, peace, security and stability.
خبرې هم شته چې په هغه باندې دوی په ګډه باندې کار کول شي تر هغه لري پر ضد همکاري ده. او د دین علاوه چې د نو نیوکلیر یعنی اټومي مواد خپرولو مخنیوي او ډیر اهداف دي.
دا وایس اف امریکا جوړ ریډیو ده.
دیو رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
محرم په میاش کې اکثره په پاکستان کې مختلف علاقو کې شیعه مسلمانان جلوسونه باسي او د خپل ذکرونو لپاره خپل عبادت خانو ته ځي یا امام بارګو هانو ته ځي او په دې موقع باندې د حکومت لخوا اعلان وشو چې اوس بعد د حبوز لپاره کوټلې ګامونه اخلي. همداسې کوټلې ګامونه اعلان په پیښور کې خیبر پختونخوا کې په مختلفو ښارونو کې شوی دی او پولیس وایي چې په ځینې ښارونو کې د حملو خطر دی حساسه ګرځول شوی دی. حمدالله یو رپورټ راکوي راځي چې وګورو نسو.
د صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د وینا مطابق د نهم او لسم محرم د امنیت د پاره به د صوبې په بیلابیلو سیمو کې شپږ ډېر زره پولیس او امنیتي عسکر پر ځای کول شي. په دې کې به تر ټولو زیات 2000 عسکر په پیښور کې وي.
صوبہ بھر میں 36,000 سے زائد پولیس فورس جو ہے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے گی، جس میں 12,000 سے زائد پشاور میں، 4,500 ڈیرہ اسماعیل خان میں، 4,000 بنو میں، 3,000 ہنگو میں تعینات کیے جائیں گے.
دولسم محرم پورے با د صوبے د 250 امام باڑو نا سلور سوا یو کم دیش د لسنوی جلوسونه روزی او دیار لسوا شپگتیا مجلسونه بکیگی. په نهم او لسم محرم با موبایل سرویس بند وی او د تور ششو په گاډو به بندیز وی. په خبر کوهاټ هنګو ډیر اسماعیل خان او ټانگ ضلع حساسه سیمه ګرځول شوې دي.
پشاور، کوهاټ، هنګو، ډیرا اسماعیل خان او ټانگ حساس ترین اضلاع ہیں، جبکہ بنو، ہری پور اور مسیرا بھی حساس اضلاع کی لسٹ میں شامل ہیں. صوبہ بھر میں 139 حساس مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں غیر معمولی سیکیورٹی کا اہتمام کیا گیا ہے.
مشتاق غنی وایي صوبائی حکومت د بلابل مذهبي طبقه فکر د ډلو د مشرانو سره جرګی کړی دي او هغوی د خپل مرستې باور ورکړی دي. خوای نفرت او کرکه خوراونکې ویناګانې او لیکونه باندې بندیز لګول شوی دی.
ہیٹ سپیچز جن کو ہم کہتے ہیں یا باقی اس طرح کا لٹریچر، اس پہ سختی سے جو ہے وہ پابندی ہے اور پابندی یہ برقرار رہے گی.
دو ویل تر ټولو زیات ماتمی جلوسونه با د پیښور د یو او یا امام باڑو نا یو سل یو جلوسونه راوزی. حمید اللہ، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیښور.
تاسو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اورئ.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږ خبرونه لا جاری دي. موږ سره اوسه گئی رپورټونه د سیمه د نړۍ په حالات باندې لرو، د پاکستان په هړه اړه او د سیمه د نړۍ په حالات باندې نور سره رپورټونه دي. دویمه برخه کې به تاسو ته وړاندې کوو او د امریکای په وټلو ورسپانو کې کمی مهمه مقاله او لیکل شوې دي، د هغې یو مختصر خلاصه به هم تاسو ته موږ وړاندې کوو. موږ سره اوسه.
Thank you. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو پر وساتا خبری خبرونه کې دته یو وار بیا سړي مشي وایو او وړاندې کوو دته د خبرونو سرټکی
د افغانستان حکومت لخوا په افغان او پاکستانی ترانسپورټرانو د نوي ټیکس یا مالیه پر ضد په دریم ورځ هم احتجاج روان دی او د پولي دواړه اړخو ته په سلګونو ټرکونه د مالونو ډک ولاړ دي. د پاکستانی ترانسپورټرانو مشر ډیوا ریډیو ته وایي
دا په لوګان نه یې ټیکس لګول افغانستان نن والا او دارو والا په لوي او ګاړو والا پیسې نو سره مې ګاډي ورته ولیاړ دي.
لاتینی امریکای هیواد هیټی کې سمندری طوفان میتیو کی تر دې دمه 900 کسان وجلی شوی او په زرګونو خلک بې کوره شوی دي. ملګرو ملتونو ویلي دي شپږ میلیونه وګړي اغیزمن شوی دي او 3 میلیونه او به خی 3.5 لک خلکو ته د سمدستي مرستو ضرورت دی.
او د امریکای ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ لس کاله پخوانی یو ویډیو مخې ته راغلی چې پکې نوموړي د ښځو په اړه سپکه خوله خوځولې ده. د ریپبلیکن پارټۍ یو شمېر مشرانو په دغه ویډیو په نوموړي سختې نیوکې کړي. ډانلډ ټرمپ په خپله خبرو باندې معافي وغوښتې.
او د غوښې د خبرونو تفصیل ته
د افغانستان او پاکستان ترانسپورټرانو د افغان کسٹم چارواکو لخوا لګول شوی تازه زیاتی ټیکسونو خلاف احتجاج کړی دی. د افغانستان د کسٹم ادارې افغانستان ته اوختونکو کاروباری ټرکونو باندې پورسوي کې زیاتی کسٹم ټیکسونه لګولې دي چې تر مخې پاکستانی کاروباریانو باندې د ټرک په سر 15,000 افغانۍ او په افغان تاجرانو د ټرک په سر 2,500 افغانۍ زیاتی ټیکس لګول شوی دی. افغان او پاکستانی تاجرانو د دغه ټیکس ورکولو نه انکار کړی. د دې لوبې د پولیس دواړه اړخو ته د سامانونو نه ډک په سلګونو ګاډي په دریم ورځ هم ولاړ دي.
په خیبر پختونخوا صوبه کې پولیس چارواکو ویلي دي د محرم په میاشت کې د امنیت سم ساتلو په خاطر د پیښور په ګډون د صوبې په ټولو حساس علاقو کې د پولیسو څارنې سیوا کړې دي. هلته پرون په کراچۍ ښار کې پولیسو ویلي وو د القاعده برصغیر د کراچۍ امیر په ګډون یې د لاقانونه ګرځول شوو ډلو لشکري جنګوي او سپای صحابه نه ترهګر نیولې دي. چارواکو ویلي ترهګرو د محرم په میاشت کې کراچۍ کې ترهګرې منصوبه جوړوله. د محرم په میاشت کې شیعه مسلمانان جلوسونه باسي او مذهبي غونډې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د هند لخوا د پاکستان سره ګډه سرحدي پوله په مکمل توګه بندولو کې څه نقصان نه ویني تر څو چې دواړه ملکونه د خلکو تګ راتګ او تجارت لارې خلاصې ساتي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړې دي چې هندوستان د جمعې پر ورځ ویلي دی به د کال 2018 دسمبر میاشت پورې د پاکستان سره خپله سرحدي پوله په مکمل توګه اتړي.
او لاتینی امریکایي ملک هیټی کې سمندري طوفان میتیو تر دې دمه 900 کسان وجلی دي او زرګونو خلک یې بې کوره کړی دی. په غربي لیکه پروت د سیمې دغه غریب وطن لا د 2010 د زورورو زلزلو د جړپونو څخه راوتې نه و چې یو بل قدرتي آفت ورله مخ په بله اړولی دی. ملګرو ملتونو وایي نږدې 6 میلیونه خلک اغېزمن شوي دي او 3.5 لک خلکو ته د سمدستي مرستو ضرورت دی. بلې خوا ته د امریکې په صدارتي ځغل کې د ولاړ زاړه پالي ګوند امیدوار ډانلډ ټرمپ د پلویتوب څخه د ګوند ځینې مهم مشران په شا کېږي. تېره ورځ د ډانلډ ټرمپ په کال 2015 کې ریکارډ شوی هغه ویډیو مخې ته راغلی چې پکې هغه د ښځو په حق لسپکه خوله خوځولې او ورباندې د جنسي حملې ذکر کړی دی. څه وخت چې ټرمپ دغه خبرې کوي نو د اوسنۍ ښځې میلانیا میړه هم وي. په ایوان کې د نمایندګانو سپیکر پال راین ویلي دي هغه د ټرمپ دغه خبرو پرې باسلې دي.
د افغانستان فوپرا کندوز بغلان او هلمند ولایتونو کې د افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. د فرا او بغلان ولایتونو د امنیتي چارواکو په بنا تر دې وخته پورې افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې د یو کم 50 پورې طالب وسلوال وجلې شوې دي. په جګړه کې 15 امنیتي ځواکونو هم خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. او ویکیلیکس ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار هیلری کلنټن ګڼ شمېر نور ایمیلونه خپاره کړي دي چې پکې د امریکې کاروباري بازار وال سټریټ ادارو ته د تقریرونو مسودې یا لیکونه شامل دي.
او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي په شام کې په هوایي بریدونو کې د عامو خلکو په نهه کولو د جنګي جرمونو په سر دي د دمشق ماسکو نه پلټنه وشي. د جمعې په شپه شام کې یو هوایي برید کې 6 کسان وجل شوي وو او 10 نه زیات جوبل شوي وو. جانکیری په ملک کې د تشدد په پیښو د زیاتوالي په اړوند د ذمواران د قانون منګولو ته راوستل شي. په کال 2010 کې شام کې پیل شوې جګړه کې تر اوسه پورې 15 لک خلک وجل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ډی سی سټوډیو نو واوریدل. او اوس ګورو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوی دی. د ته زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د مشرقي وسطا سیمه او د دغې سیمې ټول عرب ملکونه تل د امریکې د پاره ډیر اهم پاتې شوي دي. خو څومره چې د مشرقي وسطا د ملکونو د امریکې د پاره د اهمیت حقیقت زوړ دی، دغه همره دا حقیقت هم یو تاریخي حیثیت لري چې امریکا تل په دغه سیمه کې ناکامه پاتې شوې ده. د مشرقي وسطا په بابله د امریکې د خودفریبۍ د جرړو په موضوع نن د امریکې د ټولو نه زیات چاپ کیدونکي اخبار وال سټریټ جرنل کې د اخبار د نامتو لیکوال د جیمز ټراب یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې صدر باراک اوباما په کال 2009 کې د امریکې د صدر جوړېدو د ډومبه ورځې نه په دې کوشش کې دی چې د عرب خلکو د کړمو په لوري د امریکې د فکرمندې ښکارا کولو په ذریعه مشرقي وسطا کې د امریکې حیثیت ښه کړي. په دې لړ کې د ایران خلکو ته د نوي کال مبارکي ورکا، په قاهره کې خلکو ته تقریر وکړو، او په تیرو وختونو کې د عربو په بابله د امریکې په کړو غلطوي خپیمانی ښکاره کړه. د قاهرې په تقریر کې په اسرائیل غږ وکړو چې د فلسطینی مملکت د قیام جایزې مطالبې ته غاړه کېږدي. خو دنه وړاندینی امریکایي صدر جارج ډبلیو بوش چې مشرقي وسطا کې سنا شولتې کړي دي، د هغو له سببه اوباما د عربو د زړونو په ګټلو کې ډېر بریالی نه شو. وال سټریټ جرنل خپل مضمون کې زیاتوي که صدر اوباما ته په کال 1950 کې د مصر د نری سویز د تنازع راپورته کېدو نه وړاندې، د دې تنازع د راپورته کېدو په دوران کې او د دې تنازع د ختمېدو وروسته، د امریکې د هغه وخت د صدر د ډوایټ آیزنهاور د طرز حکمرانۍ او د طرز سفارتکارۍ په بابله د نامتو دانشور او د خارجه چارو د محکمې د یو پخوانی چارواکي د مایکل ډوران د کتاب لوستو موقع په لاس ورغلی وې، نو شاید چې د مشرقي وسطا په بابله د صدر اوباما ډیر ارمانونه پوره شوي وې. مضمون زیاتوي چې امریکا باوجود د جمهوریت او د جمهوری ملکونو د یو سرپنچ ملک په حیث د سوړ جنگ د دور د مجبورو له سببه په سیمه کې د ایران د رضاشاه پهلوي غوندې د آمرانو حکمرانانو د حکمرانۍ په مرسته کولو مجبوره وه. او بل طرف ته امریکا په عرب دنیا کې د ډیر مقبول انقلابی مشر د مصر د جمال عبدالناصر خلاف منصوبو کې اخته وه. بیا یو موقع داسې هم راغله چې امریکا د مصر جمال ناصر سره سوداباده کولو ته تیاره شوه. دا هغه دورو چې د برطانیې د عالمگیر سلطنت نمر په پریوتو او امریکا د کمال په لوري روانه شوې وه. خو د امریکې صدر جمال ناصر سره ممکنه سوداباده کې لوی خن برطانیه و. هر کله چې برطانیه په عالمی سطح د امریکې یو ډیر نږدې اتحادی ملک هم و، خو په عالم عرب کې چې د برطانیې کم ناولې کردار پاتې شوی و، د هغې تر مخې د امریکې صدر آیزنهاور، د هغه وزیر خارجه ډلس او د خارجه محکمې چارواکي اندېښمن و چې د برطانیې د یو نږدې اتحادی په وجه به امریکا د عرب دنیا زړونه او ذهنونه چرې هم ونه ګټلی شي. امریکې دین علاوه هم په سیمه کې داسې یاران په لاس کې نیولي وو چې عرب ملکونو ترنه ځان په لرې ساتلو کې خیر ګڼلو. د مثال په توګه که په نن دور کې امریکا فلسطین کې د نوو غیر قانونه آبادو جوړولو په کار کې د اسرائیل خپې مضبوطۍ، نو دا هم امریکا و چې په کال 1955 کې اسرائیل سره د سیمو په نیوو کې یک طرفه مرستې کړي دي. عمدی ترخو تاریخی حقیقتونو صدر اوباما عرب دنیا کې د عرب قوم د زړونو او د ذهنونو په مکمل توګه ګټلو کې پاتې راوستو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږه دا یو ساعته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ په نیغه باندې اوري. د افغانستان په فراه، کندوز، بغلان او هلمند ولایتونو کې د افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې روانې دي، او امنیتی چارواکي وایي چې په دې کې یو کم 50 طالب وسلوال یې وژلي دي او 15 امنیتي ځواکونو هم خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. رپورټ په د افغانستان نه د ډیو ریډیو خبریال کمال سرات راکوي.
د بغلان یو شمیر اوسیدونکي په دې ولایت کې وروستیو نه امنیو اندېښمن کړي او وایي چې د پلیخمري ښار د څلورو خواوو نه د طالبانو لخوا د محاصرې په حالت کې دی.
دغه تقریبا 90% تمام شهروند شهروند شهر پلخمری نگران هستند از دو امنی کې
دوی وای هغه نمنه چې اوس محل دی پلخمری په خار کې روانه ده د دې خار څلوري خواوی دی وسلوالو مخالفینو تر خپل پخخ لاندې راوستي دي او د خارو سیدونکو روانو نه امنه او اندیښمن کړي دي خو دی بغلان ولی عبدالستار دی خلکو اندیښنې پر ځای ګڼي او وایي چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو او په ځانګړې توګه د ډنډیغوري ولسوالۍ په مربوطاتو کې په روانه جګړه کې 9 تنه وسلوال طالبان 2 تنه افغان امنیتي سرتیري وژل شوي او 15 وسلوال طالبان او 3 تنه امنیتي سرتیري ټپیان شوي هم دي
جنگ در پراګنده در بغلانا گاه ناگاه سرکوستها صورت میگیره اما جنگ شدید در دندغوری بین نیروهای ما و دشمنان
ما دایوای په بغلان کې جګړه په غیر منظم شکل دوام لري خو په دندغوري ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د هیواد د دښمنانو ترمنځ سخت جګړه روانه ده تر دې دمه د وسلوالو طالبانو 9 تنه له افغان امنیتي سرتیرو سره په جګړه کې وژل شوي او 15 ټپیان دي خو د مسلحو قواو څخه 2 تنه سرتیري وژل شوي او 3 ټپیان دي د کندوز ولایت په ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شپږ ورځو په تیریدو سره د ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم سخته جګړه روانه ده خو د کندوز ولی اسدالله مرخیل ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه د ښار بیلابیلې برخې پاکې کړې ولی ویلي په دې جګړه کې لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې خو په وینا یې کم شمېر افغان امنیتي سرتیري ټپیان او وژل شوي دي
نن سهار چې کوم تلاشونه روان شوي وو چې په شرق د کندوز کې د چرخاو د دغه چله مزار او خواجه مشهد دغه منطقي کوم بعضې کورونو کې چې طالبان ځان ته پټنځایونه پیدا کړي وو هغه له هغو ساحونه ووتل او دوی تلفات هم ورکړي دي او نور د دې توانمندي هم ورسره نشته چې دوی مقاومت وکوي
د کندوز ولی دی ورځی په اوګدو کې ژمنه کړې چې د دولت له لاسه وتلې سیمې به بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي
او د دې خلکو د خسارات څومره چې د دولت په توان کې وو څومره چې په حساب ته بعضی یوګانو په توان کې وو او کچیرت بعضی خارجي دوستانو د دې سره کوم همکاریګان شاید به دې ته توجه د دنیا هم وی ان شاء الله داخل کې به هم بیغنه پات کیږي او همکاري به شاید ور سره وسی موږ په دې کوشش کیو چې یو زمينه دې ورته مساعده کو چې دې خلکو د وخت کې پاک شي
خو د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکو د ښار د جګړې حالت د دوام په اړه اندېښنې لري او وایي
عملیات نشته رهبران چې راځي موږ خوشران کابل نه راځي فیسبوک کې عکسونه نیسي ټول دروغ وایي داخله راغلی او یو افغان ولایت نږدې ولګېده او ټول بیرته په مخ میدان حرکت وکړو وتښتېده خلک در په در دي اوبه نه لرو ډوډۍ نه لرو ماشومان زنانه ټول په شفاخانو کې ډاکتران نشته بیخي وضعیت د کندوز خراب ده
د افغانستان جنوبی هلمند ولایت کې هم د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د دې ولایت مرکز لخکرګاته نږدې سیمو کې سخته جګړه روانه ده د ولسی جرګې غړی عبدالجبار قهرمان وایي وسلوال طالبان له پوره زور سره بیا هم په دې ولایت کې خپل موخو ته ونه رسیدل د قهرمان په وینا اوس مهال افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو د پرمختګ مخه یې ډپ کړې او په تیرو 3 ورځو کې هغوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د هلمند ولایت ګڼ شمېر سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري او دواړه خواوې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د رسیدو ادعاوي کوي حکمل روان امریکا غږ ډیوه ریډیو کابل
قدرمن اردن کو د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو په دې ساته خبري خبرونه کې موس بوزو یو وار پاکستان ته چرته چې د پاکستان په سنت کې په دې خبره باس کېږي چې د شناهدې کارډونو کم چې د قامي په جنګلو رسمي کارډونه وي د جالیت یا د غیر قانونه توګه باندې لاسته راوړنو په سر باندې چې حکومت کم ګامونه پورته کول شروع کړي دي، په دې کې پښتانه د ستونزو سره مخ شوي دي. د پښتنو د یو سنیټر هاغلی عثمان کاکړ دریز دی چې 200,000 پښتانه چې دي هغه دغه کارډونه هم ودرول شوي دي، کم چې د وینا تر مخه د پاکستان د حکومت لخوا پورته کړل شوی غیر قانونه ګام دی. نور تفصیل د دې رپورټ سره دی پیرولا چای راکوي.
13 د سینیټ د رستوپاتې علاقو قائمه کمیټې غونډه کې د پاکستان په لر اوبر کې د پښتنو د شناختی کارډونو تړلو معامله راپورته شوې ده. دغه کمیټې مشر او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ ویلي چې د دوی سره مستند شواهد دي چې نادرا بیخي بې بدو ټول ملک کې د 200,000 پښتنو شناختی کارډونه تړلي دي. ډیو ریډیو سره خبرو کې سینیټر عثمان کاکړ وایي چې مرکزي حکومت پښتون دښمن پالیسۍ خپلې کړې دي او دې تور لګوي چې د پاکستان پښتانه قصدن د خپل شهري شناخت نه محرومه کولی شي.
دا په حکومت باندې مر ثابت کړی کې دا 200,000 کم به شناختی کارډونه د پښتانه غبلاک، یعنی په سر کې 90 د پښتانه غبلاک. او بدقسمتی زه د موجوده حکومت پالیسی دا ده، هغه پرایم منیسټر دی او هغه چودري نثار دی او انټیلیجنس اداري دی، معنا کوشش دا کوي چې پښتون شریعت چیلنج کړي او چیلنج یې اگر پښتون دا په پاکستان کې سي 4.5 crore آبادی د پښتانه غ خیبر پښتونخوا او فاټا جنوبی پښتونخوا ټول پنجاب کې پښتانه پاتې دي، سند کې پاتې دي، کشمیر او اسلام آباد د 5 crore پښتانه شریعت ته چیلنج کړی دی. دا انتهایی پښتون دښمنه پالیسی ده د موجوده حکومت.
سینیټر عثمان کاکړ اویل چې د شناختی کارډونو تړلو په معاملہ کې بیا په پنجاب او سند ایالت کې مشته پښتانه تر ټولو زیات زورولي شي. داخله چارو وفاقي وزیر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي قیادت ته باور ورکړی دی چې د شناختی کارډونو په معاملہ به د پښتنو سره ایس امتیازي سلوک نه کیږي. خو حکومتي اتحاد کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ وایي چې چودري نثار خپل دغه لوس پوره کولو کې پاتې راغلی دی او د عثمان کاکړ په وینا د نادرا چارواکو د دوی د کمیټې پړواندې تصدیق کړی دی چې د سیویلین او فوزی استخباراتي ادارو په هدایت دوی د پښتنو شناختی کارډونه تړلي دي.
او کته را روانې د پښتانه د پاره جلا قوانین، د نور ملک د پاره جلا قوانین، دا امتیازي سلوک مونږ نه برداشت نه منو. دوی دا ویي چې دغه چې د هندوستان چې دی د جمو کشمیر د کشمیران خلاف ټاډه قانون جوړ کړی دی، خصوصي قانون. نو موږ د خو تا د پښتنو خلاف ټاډه قانون جوړ کړی دی، ولې دا کوي؟
نوموړي زیاته کړه چې پاکستان څنګه د هند د واک لاندې کشمیر کې د هند د خصوصي قانونونو معاملې راپورته کوي، چې پاکستان په خپل د پښتنو د زورولو لپاره امتیازي ضابطې جوړوي، د کومو ضابطو او قانونونو نفاذ چې د پاکستان په نورو قومیتونو باندې نه کیږي. بلخوا د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار دا تاثر ردوي چې ګنې د شناختی کارډونو د تصدیق په معامله صرف پښتانه په نښه کولی شي. سمود اړوان د وفاقي وزیر دعوه کړې وه چې د شناختی کارډونو د تړلو معامله صرف د پښتنو پورې محدوده نه ده او دا چې حکومت د هر یو قومیت سره تعلق لرونکي تنانو غیر قانوني یا جعلي شناختی کارڈون بلاک کری دی.
ہر صوبے میں بلاک کیے گئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف پختون بلکہ سندھ میں سب سے زیادہ ہیں، بہت سارے بنگالی ہیں، کچھ انڈینز ہیں، برمیز ہیں.
دی وای چې د شناختی کارډونو د تړلو معاملې صرف د پښتنو پورې محدود نه ده، بلکې تر ټولو زیات شناختی کارډونه په سند ایالت کې بلاک شوی دي او دغه شان د غیر قانوني شناختی کارډونو د مخنیوي لپاره د ملک په نورو صوبو کې هم کاروایي شوی دي. واضح دی وی چې د لکونو په شمیره کې د پښتنو شناختی کارډونه تړلو له کبله دغه خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي او دوی د ژوند د بنیادي سهولیاتو نه محرومه دي. چې د کومو پښتنو شناختی کارډونه بلاک دي، هغوی لپاره د خپل کاروبار او مزدورۍ جاری ساتل ناممکنه شوی دي او د شناختی کارډ د نشوالي له کبله دغه خلک بهرني هیوادونو ته سفر نشي کولی او سخت کال د دغه خلکو لویه شمیره د حج د سعادت نه هم محرومه پاتې شوې ده. د شناختی کارډونو د تړلو د وجې متاثره پښتنو طالب علمانو لپاره خپل تعلیمي سلسله جاري ساتل هم ګرانه شوې ده. پیر ولایت شا وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
په لاتینی امریکایي هیواد هیټی کې میتھیو توپ طوفان نه سوه کسان وجلی دی دا سمندری طوفان دی او وسم دغل تک ملګری ملتونو وشپک ملیون خلق اغیز بن شوی دی در نیم لکه خلکو ته سمدستی مرستو ضرورت دی دا طوفان چې وس د امریکای په فلوریدا او خواو شریاستونو کې دی زور کم شوی دی ګرن اردن کو 2010 کې په هیټی کې زلزله هم ډیر لوی تباہی کړی و زمنګ همکارې کلسم کاکړ په هیټی کې د تباہی د لاس د خلکو د مشکلاتو ذکر په دې رپورت کې کوي
لاتینی امریکایی ایواد ایتی کی دا سمندری طوفان میتیو لوجه رمختسوی تبایی کی دمرو پشمیره کی دا نوری زیادوالی اندیشنی دی. دا ملگرو ملتونو دا شمیرو تر مخا پا ایتی کی دا طوفان لوجه نزده اتلکا خلق اغیزمند سوی او نزده درینیم لکا پا سمدستی توگا امداد تا ارتیالری. راپورو نوائی پا امرسوی کسانو کی شزی او ماشومان هم شامل دی. چارواکو ویلی دی پا سیمو کې د خوراک او اوبو سخت ضرورت دی. چارواکی وایي د طوفان له وجې د زیان اندازه لګولو کې بسو ورځې لګږي. میتیو طوفان ایټی کې زیات جنوب لویدیځې سیمې ځپلي کړې دي. د لارو د تباه کېدو له امله اغېزمنو سیمو ته امدادي سامانونو رسولو کې ستونزې دي. میتیو طوفان 215 کیلومتره یو ساعت په رفتار سره د هیټی ساحل ته نښتی. د داخله وزارت یو مرستیال پیلا انور ویلی هر خوا ته تباهی سوې ده. د کورونا چتونه نسته او ودانۍ تباه سوې دي. هیټی کې له دې زه وړاندې د سلرمې درجې د فلورا په نوم سخت طوفان په کال 1963 کې راغلی و او نږدې 8000 کسان پکې مړه سوي وو. د هیټی زوروستا دغه سمندري طوفان جنوب ختیځ امریکایي ریاست فلوریدا پولی په لوري و خو زورې کم سوی. د جمعې په ورځ د امریکا د طوفانونو ملي مرکز ویلي چې دغه طوفان د سلرمې درجې څخه درېیمې درجې ته راکم سوی دی. د فلوریدا په ساحلي سیمو کې د 195 یو ساعت په رفتار سره سیلۍ چلېدلې وې او هلته 1.5 سانتي متره باران هم ریکارډ سوی و چې د کم له امله فلوریدا او نارت کیرولاین کی د سیلاب خطره ده. چارواکو له وړاندیزه د فلوریدا ساحلي سیمو شلکه خلکو ته محفوظو سیمو ته د تلو امر کړی و او احتیاطي تدبیرونو نیولو خبرداری هم ورکړې وه. د امریکا صدر باراک اوباما په فلوریدا، جورجیا او کیرولانا کې بیړني حالت اعلان کړی و.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د امریکای ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ لس کاله پخوانی ویډیو مخې ته راغلې ده. په دغه ویډیو کې نوموړي د ښځو په حق لاس پکې خبرې کړې دي. ډانلډ ټرمپ په خپلو خبرو باندې معافي هم غوښتلې ده، خو یو شمېر ریپبلیکن مشرانو په دغه ویډیو باندې په ډانلډ ټرمپ سختې نیوکې کړې دي. نور حال تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل صاحب په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
دا وخت په امریکا کې د ریپبلیکن پارټۍ د صدارتي امیدوار د ډونلډ ټرمپ په تقریرونو زبردست تنقیدی بحث روان دی. د ریپبلیکن پارټۍ ځینې ډیر نامتو مشران د ډونلډ ټرمپ د مرستې نه پرستو کېدو سوچ کوي. په دې موضوع د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې ویلي شوی دی چې د جمعې په ورځ د ډونلډ ټرمپ د کال 2015 یو ویډیو په عوامي سطح راښکاره شوې ده. د په دغه ویډیو کې د ښځو خلاف ډېرې سپکې او بې سړیتوب خبرې کړې دي او په ویډیو کې ښځو ته په ناولي نیت لاسه چولو هم خودلی شوی دی. د وایس آف امریکا په رپورټ کې ویلی شوی دی چې د ریپبلیکن پارټۍ دننه ډیر کسان د دې مشروط عربپتی امیدوار مرسته د زړه د پاسه کوي، خو د نوې ویډیو د راښکاره کېدو وروسته د ریپبلیکن دننه ډیر غړي دله د ووټ نه ورکولو ښکاره اعلان ته جوړ شوی دی. د امریکای د ایوان نمائندگان ریپبلیکن سپیکر پال ریان وای د ټرمپ بے خوند خبرو زډیر بے سوره کړی يم او اعلان کوم چې ویسکانسن کې د جمی راتلو کلی د میله کې بده شاملې دوه تنه پرېګدم. دین وړاندې به ټرمپ د پال ریان گورنر سکاٹ واکر او د ریپبلیکن پارټۍ د مشر د رینز پرای بس سره په شریکا دغه میله کې شریکې دو. د ریپبلیکن پارټۍ مشر پرای بس خپل یو تبصره کې ویلي دي ټرمپ چې د خلکو باره کې کوم خلو استعمال کړی دا چاله هم د خزه په باره کې داسې الفاظ استعمالول پکار نه دي. د سینیٹ د اکثریتی ډلی مشر مچ میکونل وای د خزو په باره کې د ډونالد ټرمپ الفاظ د زغملو نه دي. د په سختو الفاظو کې دنه مطالبه کوم چې په هر ځای کې د خزو او جنکونه نیغ په نیغه معافی وغواړي. یوټا ریاست نه سینیټر مایک لی په ډونالد ټرمپ غږ کړی دی چې صدارتي انتخابي زغل نه اوزي، ځکه چې دی امریکې ته نن ورځ په پیښو اهمو مسلو د پوهې صلاحیت نه لري. د ایلونایز ریاست سینیټر مارک کرک په خپل ټویټر پیغام کې لیکلی دی چې ټرمپ دې د صدارتي انتخابي مقابلې نه لاس په سر شي او ریپبلیکن پارټي دې د ده په ځای د هنګامي متبادل تن را وړاندې کولو په ضابطو عمل وکړي.
د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې حکومت وایي چې دی په هیواد کې د پولیس نظام کې د غوړه کېدو لپاره اوس د پولیسو نه د سیاسي مداخلت ختمولو لپاره قانون سازي کوي، او په دې لړ کې د صوبې په مختلفو علاقو کې د پولیسو د تربیتو یو مرحله هم روانه ده. په دې کې پولیس د خلکو سره تعلقات څنګه ساتلی شي او د هغو کومک څنګه کولی شي، په دې اقلان په مردان کې هم یو غونډه شوې ده. په خیبر پختونخوا کې د تازه نوي حکومت راتلو نه پس د خلکو حق تمې ځینې څلنکارانو وایي چې ندي پوره شوي، کم چې لوزونه حکومت د جوړېدو نه مخکې شوي وو. رز حسین یو رپورت وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا کې د قانون د عملی کولو لپاره سنټر فار ریسرچ او سکیورټی ته د امریکای د عوامو یا یو ایس ایډ مرسته هم حاصله ده. په دې موخه په خیبر پختونخوا کې د امنیتی چارواکو دننه په اصلاحاتو باندې هم رڼا واچول شو، چې پکې وینا کوونکو وویل چې تر ډیره حد پورې د پولیس په رویو او په کارکردګۍ کې بدلون راغلی دی. د سی آر ایس ایس کوآرډینیټر شمس ممن ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال د غونډې په مقاصد او د پولیس دننه د بدلون اصلاحات هم بیان کړل.
پولیس او عوام ترمنځ فاصله کمی کړی شي او د دوی په منځ کې اعتماد زیات کړی شي. ریفارم پروسس چې داسې یو مشین نه چې په یو غنټه کې یا په دوه ورځې کې بچي په ټول هر څه بدل شي، داسې خو نه کیږي. خو چې کوم بدلون راغلی دی، کاغذ ډسپیوټ ریزولوشن کونسل دی، کاغذ د پال په شکل کې دی، کاغذ د ماډل پولیس سټیشن په شکل کې دی، نو زما په خیال تر اوسه پورې څومره حد پورې زمونږ د تیر شپږ میاشتو راځي زمونږ د عوامو سره هم انټریکشن کیږي او د پولیس والا سره هم کیږي. تقریبا د شپیتو فیصدونه زیات بدلون راغلی دی، خو اوس هم کلیوالي علاقې چې دي هلته د پولیس د ریویو په حواله باندې اوس هم بعضې شکایت راځي، او د پولیس والا دا ګڼي هم چې دغه لپاره د خکولو لپاره د بدلون لپاره موږ خپل کوششونه جاری ساتو.
څېړنې وایي چې د کال 2014 راهیسې په خیبر پختونخوا کې د پولیس دننه په مختلفو اړخونو باندې د اصلاحاتو کار مخ په وړاندې روان دي، او دا اصلاحات د کال 2002 د پولیس اکټ د هغه ګامونو برخه ده کوم چې د پخواني صدر پرویز مشرف په وخت کې شروع کړی شوی و. څېړنې وایي چې په پاکستان کې اکثره د ادارو دننه د سیاسي مداخلت او په هغه کې د بډو رشوتونو زیات خبرونه مخې ته راځي. خو ماهرین وایي چې په خیبر پختونخوا کې د حکومت له طرفه دغه هڅې کیږي چې د پولیس د محکمې نه سیاسي مداخلت ختم کړي. په دې حق له د مردان تحصیل نائب ناظم مشتاق سیما بوایي چې تر کومه پورې ادارې نوې مضبوطی کړې شوې، تر هغه پورې دغه ادارې د خلکو خدمت سرته نشي رسولې.
اداره چې استحکام ته نه تللې، د ادارې خپل بریکټ هغه واضح نه، تر هغه وخت پورې د اداره سرویس او د خدمت او ریلیف ده نشي ورغولې. ان د کلمي موږ سره راپېښ خارجي په دې کې د نه ادارې خوشتا، خو هغه مستحکم ادارې نه دي. تر څو پولیس په دې وطن کې ادارې مستحکم شي نه دا کو ته پولیس وي، دا کو اډوکیشن وي، خدمت ورکول دا ممکن نه دي. لہذا د ادارو استحکام دا مضبوط پکار دي.
په خیبر پختونخوا کې مردان، چارسدا او پیښور ضلعو کې د پولیس دننه د ریسرچ او سکیورټی د مرکز له طرفه اصلاحات روان دي چې په مقامی سطح باندې خلکو ته انصاف ورکړي شي، د پولیس کارکردګي په حال کړي شي، او په صوبه کې د قانون عملداري ممکنه شي. څېړنې وایي چې په دغه ضلعو کې د پولیس له طرفه د خلکو د خدمت سرته رسولو لپاره مختلف ادارې جوړې کړې شوې دي چې پکې په یو دروازه باندې د خلکو ستونزې هوارول شي. په دې حق له د مردان دلی ریجنل پولیس افسر ډی آی جی اجاز احمد وویل چې اوس د خلکو مسلې د یو چت لاندې حل کول شي.
هم نه جو پبلک سرویس سسٹم کا آغاز کیا، ایک چت کی نیچے آپ کو پیل بنایا گیا، ہر ڈسٹرکٹ میں بنایا گیا.
دوی وایي چې مونږ د خلکو د خدمت سر تر رسولو لپاره د یو چت د لاندې دغه کار شروع کړی دی چې د خلکو مسلې د هغو په دروازو باندې هواري کړی شي. دوی وایي چې د پولیس د رویو د بدلون لپاره مونږ د تربیت ګڼ شمېر ادارې هم جوړې کړې دي. د پولیس دننه سیاسي مداخلت بند شوی دی او اوس چې څومره هم د پولیس دننه برتی کیږي هغه د ایم ټی ایس په ذریعه د میرټ په بنیاد کولی شي. مونږ د خلکو د مسلو د هواري لپاره کمیټې هم جوړې کړې دي. پټانو کې د پولیس په رویو باندې کار روان دی او د ښځو د ستونزو د حل کولو لپاره پټانو کې زنانه کارکوونکي هم خپل کار سرته رسوي.
دا وایس اف امریکا ټی ورا